رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویند ویل دی چې د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون خبرې کړې دي او په دواړخي زوړی کو او په سیمه کې د امنیت پاړه نظرونه سره تبادله کړي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویل دی چې د بارانو چارو دواړو وزیرانو په جنوبی اسیا کې پر امنیت او د ثبات لپاره د تشنج د کمیدو په اړتیا ټینګار کړی دی. په دې خبرو کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر مایک پامپیو ته په پاکستان کې د ملي اکشن پلان لاندې د هیواد لخوا اخیستل سوي اقداماتو په اړه معلومات هم ورکړي. د امریکا د بارانو چارو وزیر او شاه محمود قریشي ترمنځ دغه ټلیفوني خبرې په داسې وخت کې سوي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر دی. د امریکا د بارانو چارو وزیر په پاکستان ټینګار کړی دی چې دغه هیواد دي طالبان دې ته آماده کړي چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او په دې اړه دې خپل رول ادا کړي. تر اوسه د دې ټلیفوني خبرو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بارنو چارو وزارت لخوا کوم بیان نه دی جاري سوی. افغان چارواکو ویل دي چې د ترګري پر ضد په عملیاتو کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو څخه یو مهم ورسوالۍ بیرته نیولې ده او په تکتیکي لحاظ د بیرته پر شا تګ پر مهال وسلوالو طالبانو ته سخت تلفات اړولې دي. د تېرې اونۍ په اخره کې طالبانو د ارنج خوا په سیمې برید وکړ چې د ایالتي پلازمینې فیض آباد ته نږدې پرته سیمه ده او سرحدونه د پاکستان او چین سره نښلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د ورسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د سه شنبې پورې سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 وسلوال یاغیان وژل سوي دي او څو تنه نور زخمي دي. د ایالتي حکومت ویان نیک محمد نظري د امریکا ژغ ته ویلي دي چې د طالبانو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه هم سوي دي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ څخه په تیښته مجبور سول. بلې خوا طالبانو بیا ادعا کړې ده چې د دوی وسلوالو د ارنج خوا سیمه خالي کړې او یو کیلومتر لیرې نورې پوستې جوړې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر مرستیال شینن پیټرک د سه شنبې پر ورځ تایید کړې ده چې هغه اوس هم باور لري چې ترکیه به د روسیې څخه د S-400 ډوله د میزایلو سیستم وانخلي او د هغې پر ځای به د امریکا پیټرایټ سیستم واخلي. دا خبره یو ورځ لمخه وروسته لاغه سوي ده چې امریکا د ترکیه څخه د F-15 ډوله جنگي الوتکو پروګرام لغوه کړ. د ناتو سازمان اویایمه کلیزه د پنځشنبې پر ورځ په واشنگټن کې د غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو په ګډون لمانځل کیږي. د ناتو سازمان مشر ینس ټولټنبرګ پرون د سه شنبې پر ورځ په براکسلز کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې د نورو مسلو ترڅنګ دوی د افغانستان د سولې او په افغانستان کې د خپل ماموریت په هکله به هم په لمانځ غونډه کې خبري وکړي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په واشنگټن کې د ناتو سازمان اویایمې کلیزې د لمانځلو په درشل کې ټاکل شوي دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په حق هم سره خبرې وکړې. د ناتو سازمان مشر ینس ستولټنبرګ وایي نیت لري د افغانستان د سولې په حق له د امریکا پر هڅو خبرې وکړې.
Ministers will also discuss NATO's role in the fight against terrorism.
د بهرنیو چارو وزیران به د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د ناتو پر رول او په افغانستان کې پر سیاسي حل باندې هم خبرې وکړي.
د ناتو سازمان مشر وایي چې 13 اونۍ د تلورم ځل لپاره زلمی خلیلزاد د ناتو له متحدینو سره سلا مشورې وکړې او په کابل کې د ناتو قماندان له خلیلزاد سره هرڅه لنګ دي چاري.
موږ په ګډه افغانستان کې او دراتلونکو حضور لپاره به په ګډه سره پریکړه کوو.
د ملګرو ملتونو د یو رپورت په خبرولو سره ویل دي چې د اقلیم بدلون شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ د سبب سوي چې تیر کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې 1.5 میلیون کسان د سخت یا غذایی بې ثباتۍ سره مخامخ سوي دي. دغه سازمان ویل دي چې 350 هیوادونو د غذایی موادو د کمبود سره مخ دي چې په یمن بیړنۍ مرستو ته د اړو هیوادونو په لیست کې په سر کې دي او ورپسې کانګو او بیا افغانستان دي. په رپورت کې دا هم راغلی دي چې د افغانستان 90% نفوس په فکر کې ژوند کوي او د دې هیواد شاوخوا 10 میلیون خلک روغتیایي اساسي خدمتونو ته یا لاسرسی نه لري او یا هم ډیر محدود لاسرسی ورته لري. په یمن کې 10 میلیون او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي غذایي مسؤلیت نه لري او دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو په سر کې دی. دغه راپورټ په بنسټ د جګړو سربیره په یو شمېر هیوادونو کې وچکالي او اقلیمي بدلونونه د غذایي موادو د تولید د کمیدو سبب سوي دي او د غذایي موادو د کمبود کړکېچ لا یې زیانمن کړی دي. دا خبرونه شتاسو د امریکا شغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کندهار ته د افغان سولې په اړه له ځایي اوسیدونکو د مدني ټولنې لغړو او قبایلي مشرانو سره په لیدنې کې ویلي چې د افغان سولې په اړه ترلاسه سوی فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ رالېږلی.
شاغلی خلیلزاد د کندهار په هوایي ډګر کې خپلې لیدنې ترسره کړې او دغو لیدنو ته مطبوعات نه وربلل سوي. له نوموړي سره د افغان حکومت په استازیتوب د ولسمشر غني د دفتر رئیس سلام رحیمي ملتیا کول. د جنوبي حوزې قبایلي مشران وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې د سولې پر وړاندې هغه ځینې خنډونه تایید کړي، خو زیاته کړې ده چې د امریکا دریځ قاطع او افغانستان به سولې او ثبات ته رسي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان چې په دې ناسته کې ګډون درلودي، امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د شاغلي خلیلزاد سره د قبایلي مشرانو لیدنه هیله بخښونکې وه.
نن د ورځې په اوږدو کې د لوی کندهار ولسي مخورو په سپاغه کې د کندهار، روزګان او زابل هلمند ځینې مخور وو او د زلمی خلیلزاد او دولت په استازیتوب باندې سلام رحیمي صاحب سره موږ په کندهار کې لیدنه درلوده. زموږ تشویشونه د سولې په باره د تیرو اتلس کلو لاسته راوړنې یا د موجوده نظام خدای نه خسته له منځه وړل یا زیان ورته رسول او د اساسي قانون حفظ کول چې پر هغه باندې موږ قرباني ورکړې دي. زموږ تشویشونه دا وسیله دي سره مشرک د ډاکټر صاحب خلیلزاد وعده دا وسې سوله به انشاء الله دایمي سوله او نظام موجوده نظام ته په ټولو درناوي سره او د ټولو قرباني ته په کتو سره به نظام پر ځای پاتې یو بین الافغانی مذاکرات ته بلار جوړیږي، برابریږي او د ټولو افغانانو په موافقه باندې به یو سوله راځي.
د مدني ټولنې په استازیتوب شاغلی نثار احمد آزاد د کندهار له مدني فعالانو څخه دی. نوموړي آشنا رادیو ته وویل چې د کندهار د مدني ټولنې له غړو سره په لیدنه کې شاغلی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به ځوانانو ته خاص پاملرنه کیږي. نوموړي په دې اړه داسې ویل:
موږ شپږ تنه ځوانانو چې موږ سره ولیدل، د دوی خبرې د سولې ته په خوشبینۍ سره راپیل سپی چې موږ تر ډیره حده پورې د خلیلزاد په خبره چې ول موږ ډیر خوشبین یو او هیلې مو زیاتې سوي دي وسول ته او دا چانس باید له لاسه ورنه کړو. د دې ترڅنګ دا خبرې هم وکړې چې داسې کسان هم شته چې په سوله کې ګټې د خطر سره مخ کیږي. دا هغه خبرې وي چې اوس دا ورڅخه ظاهریږي چې د سولې په برخه کې ځینې ستونزې لاسته.
خو د سولې له خبرو سره سره په افغانستان کې د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کندهار ځای مشرانو ته ویلي چې امریکا او نړیواله ټولنه به د افغان نظامیانو مرستې او تمویل ته دوام ورکړي. د جنوبي ولایتونو په اړه داسې باور موجود دی چې د وسلوالو طالبانو ډېرې مشران له دې سیمو څخه دي او د ځای اوسیدونکو سره یې د سولې په اړه سلا مشورې ځانګړی ارزښت لري. تیره میاشت د جنوبي ولایتونو ولسی مشرانو په یوه لویه غونډه کې غوښتنه کړې وه چې د سولې د روانو خبرو په ترڅ کې دي د جنوبي ولایتونو له ولسی مشرانو او ځایي اوسیدونکو سره سلا مشورې زیاتې سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. درنو ریدونکو، ټاکل سوی روان اونۍ په واشنگتن کې د ناټو سازمان او یا یمه کلیزه ولمنځل سي. د ناټو سازمان د مسالو ترڅنګ په پام کې د چې په افغانستان کې د ناټو د حضور او سولې پر روانو خبرو هم بحث وسي. د خبرو نور تفصيل د وحید فیضی پر پورت کې ووري.
په واشنگتن کې د ناټو سازمان او یم کلیزې د لمنځلو په درشل کې ټاکل شوی دغه سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په حق له هم سره خبري وکړي. د ناټو سازمان مشر یانس ستولټنبرګ وایي نیت لري د افغانستان د سولې په حق له د امریکا پر هڅو خبري وکړي.
Ministers will also discuss NATO's role in the fight against terrorism.
د بهرنیو چارو وزیران به د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د ناټو پرول او په افغانستان کې پر سیاسي حل باندې هم خبري وکړي.
د ناټو سازمان مشر وایي چې تیره اونۍ د ترورم ځل لپاره زلمی خلیلزاد د ناټو له متحدینو سره سلا مشورې وکړې او په کابل کې د ناټو قماندان له خلیلزاد سره هرڅه لنګدې څاري.
موږ
په ګډه افغانستان کې او د راتلونکو حضور لپاره به په ګډه سره پریکړه کوو.
بلخوا د ټاکنیزو مبارزو پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو سازمان په حق له واضح دریځ درلود او د اټلانټیک دواړو خواوې حیرانې کړې وې.
اجازه راکړی وایم چې ناتو یو زوړ سازمان دی.
د امریکا د بهرنی پالیسۍ کارپوهان په دې نظر دي چې په تاریخ کې د ناتو سازمان یو بریالی پوځي اتحاد دی.
د ناتو سازمان په تیرو وختونو کې دا ښودلې ده چې دوی د یو شمیر ننګونو پر وړاندې د غوره بدلون وړتیا لري، مثلا د روسیې تهدیدونو کنټرول، د سایبري بریدونو مخنیوي او داسې نور. ناتو د دفاعي قوت د پراختیا لپاره لګښتونه لا زیات کړي دي.
پوځي لګښت د ټرمپ لپاره اساسي مسأله ده چې تل پر اروپایي متحدینو فشار راوړي تر څو خپله ونډه پراخه کړي.
Everyone's agreed.
ټولو هوکړه کړې ده چې خپل ونډه پراخه کړي. دوی به دومره پراخه کړي چې په خوای په حق لا فکر نه وکړي.
د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د پریکړې په اساس هر هیواد باید د خپل کلنی خالص عاید 2% په پوځي برخه ولګوي. خو د ناتو سازمان نه هیڅ هیوادونو لړۍ یوازې وې تر کال 2018 پورې دغه کار کړی وو. یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د 2% بودجې لګول ډیر اړین دي.
تاسو دا پیسې کوم بل کس ته نه ورکوئ، تاسو دا پیسې په خپل ځان لګوئ. دا کار ستاسو خپل امنیت ژمنتیا ده.
او یا کله مخکې د 1949 کال د اپریل په 4مه نیټه د ناتو سازمان یا د شمالي اتلانتیک سازمان تړون په واشنگټن کې جوړ شو چې مرکزی قومندانۍ د بلجیم په بروکسل کې ده او 9 غړي هیوادونه لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا هم تو نړیوال رپورټونه. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنره د برونی له حکومت څخه غواړي د قتل سوي جزایی قانون مخه ونیسي چې د چهارشنبه په ورځ نافذ نسي. د نوي قانون له مخې د اعدام سزا چې دا ورته بې رحمه او غیر انساني وایي او له بین المللي بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. خبریال لیزا شلاین په جنیو کې د عالی کمیشنری له دفتر څخه په دې باره کې دا راپورت را لېږلې دي.
د سیلانیانو د مجلې په قول برونی د آرامۍ او سوکالۍ جنت دی. یو وخت برونی همداسې وو او مسلمان پاچاهۍ د 1950 کال نه را په دې خوا هیڅوک اعدام کړی نه و، مګر د تازه وخت پریکړې چې د اعدام سزا یې بیا تحمیل کړې ده سنګسارول پکې هم شامل دي، بین المللي قهر او غصه راپارولې ده. د جزا د نوي قانون له مخې به د بې فتح کولو، بدلمنۍ، همجزبازۍ، غلا او د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په شان د غیر قانوني عمل سزا اعدام وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بچلت خبرداری ورکړ چې که د سزا دغه نوی قانون عملی شي نو دا به په برونی کې د بشري حقوقو د ژغورنې لپاره جدي ناکامي. د دې نطاقې راوینا شمدستاني امریکا غږ ته وویلې په ډېرې اسانۍ سره به په دغه قانون کې ګډوډي راشي ځکه دا ډېر پراخه دی. شمدستاني خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
For example, it criminalizes exposing Muslim children to the beliefs and practices of any religion other than Islam. It also introduces public flogging as a punishment for abortion, for example, which again would disproportionately affect
The misal par dawl musliman mashuman ta saza aur kawle ki chal Islam na pa ghair pa bal mazhab aqida wulari. De misal par dawl haga khaze pa am mahzar ki pa dura wa halki ki che be waqt aulad je kawi aya sakht jinan kawi che da ba ba pa hago khalko bandi pa ghair mutanasib to ka ta'sir wo ki chala da pa khwana be wazli di. دا به په بې تناسبه توګه په ښځو باندې هم تاثیر وکړي. شمدسانی وایي د بشري حقوقو او د عقیدې ترمنځ اختلاف نشته دی. دوی مخالف قواوې نه دي. دا وایي د دې دفتر د درستې نړۍ د مذهبي مشرانو سره کار کوي چې د بشري حقوقو لپاره د عقیدې په باره کې په اصطلاح د بیروت د اعلامیې مسوده برابره شي. شمدسانی بیا وایي
helps countries that you know are motivated by the desire to integrate religious tenets into their law to do so while fully respecting international human rights obligations so that they can
دا یو ډیر ګټور سند دی. بیا د هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې غواړي مذهبي عقیدې په خپل قانون کې شامل کړي. نو په دې کار سره د بین المللي بشري حقوقو د مسؤلیت احترام کوي، ځکه نو دوی په ګډه کار کوي چې د ټولو لپاره د بشر د حیثیت او برابرۍ ملاتړ وشي. بین المللي قانون د قتل یا د ارادي وژلو په صورت کې اعدامولو ته اجازه ورکوي. بچلت نوای هر هغه قانون چې په مذهب باندې ولاړ وي باید له بشري حقوقو نه سرغړونې ونه کړي. دا وایي دفتر یې دې ته چمتو دی چې د بروني د حکومت سره په ګډه کار وکړي چې په مذهب ولاړ قانون یې د بین المللي بشري حقوقو د مسؤلیت سره سر ولګوي. سلطان حسن البوکیا د تیلو په لحاظ په غنی شاهي دولت باندې حکومت کوي او د نړۍ یو د شتمنترینو هیوادونو نه دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
در نوریدونکو، شمالی کوریا د هسپانیې د مادرید په ښار کې پړونه ورځ د هغه ملک په سفارت باندې حمله یو بد تروریستي عمل ګڼلی دی او په دې باب یې د پوره تحقیقات غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال په دې رپورټ کې واوري.
په مادرید کې په دغه حملې د شمالي کوریا دغه تبصره په داسې وخت کې کیږي چې دا ښکاري چې د دغه پیښې په باب د رسمي تحقیقاتو تفصیل په خپرېدو دی. په مادرید کې د شمالي کوریا په سفارت دغه حمله د فبروري د میاشتې په 28 شوې وه. په سیول کې د توري په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد دانیل پینکنسن وایي چې ممکن یو دلیل چې شمالي کوریا دومره ناوخته د دغه پیښې په باب خپل عکس العمل څرګند کړ دا وی چې شمالي کوریا هم په خپل د دغه پیښې په باب تحقیقات پیل کړي او کوشش کوي په دې پوه شي چې هلته څه وشول. د هسپانی حکومت لستنه پیژندلې چې د شمالي کوریا په سفارت ته پام لیکي اطلاس درلود. دغه کسان ځانونه دغه تحریک غړي ګڼي چې غواړي شمالي کوریا خپلواک کړي. هسپانی د دغو کسانو د نیولو لپاره نړیوال حکم هم صادر کړي. لمبل خو د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د مسلې په باب د جنوبي کوریا جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ د خپل ملک د وزیرانو په یوې غونډې کې ویلي چې هغه دې ته خوشبینه ده چې دغه جریانات په مثبت لوري روان دي. امریکا او شمالي کوریا دواړه د ته لیواله دي چې د دې هڅې پیل کړي چې هلته په شمالي کوریا کې تشنج په خوانی حالت ته ونه رسیږي. په بل هفته کې به د جنوبي کوریا جمهور رئیس په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. هغه وایي د نیت لري چې په دغو خبرو کې دا وایي چې څنګه موږ کولای شو چې د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې د جریان د پرمختګ لپاره کار وکړو. په دې کې د شمالي کوریا سره د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د مسلې په باب د پیونګ یانګ او د واشنگتن د مذاکراتو د بیا پیل کېدلو مسله هم شامل ده. په سیول کې د توري په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د مضمون استاد ښاغلی پینکنسن وایي چې امریکا او متحدینو ته به د دغو هڅو نتیجې هغه وخت د منلو وړ وي چې د شمالي کوریا اټومي قابلیت او وسلې ختم شي. مګر د سیمې یو بل سیاسي څېړونکی یانګ دینجن وایي چې ممکن د شمالي کوریا او سلبا په هانوی کې د مشرانو د عالی غونډې نه یو کال وروسته په ځای شوې وي او دې ته به تیار وي چې د اپریل د میاشتې په 28 د دواړو کوریاګانو د مشرانو د عالی غونډې نه یو کال وروسته په دې باب خبرې بیا پیل کاندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ایدایی له طوفان څخه دوی هفتې وروسته چې موزمبیق یې وځپه ځینو ښارګوټو ته ورتلل ناممکن دي ځکه چې سړکونه او پلونه خراب سوي دي. د دغو شرایطو له کبله محتاجو خلکو ته د خوړو او درملو رسول مشکل سوي دي او اکثره مرستې د هوا له لارې رسول کیږي. خبریال محمد یوسف د موزمبیق له بوزې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د ایدایی په نامه طوفان د 24 کلنې سارا چیر اپلرینې خرګوټه بوزي ځپلی دی. د دغه خرګوټې د ځپلو نه را په دې خوا دا د دې لومړی ځل دی چې له دغه خرګوټې نه وځي. سارا وایي مخکې مرسته لاسته نه شوه راوړی او کله چې سیلاب راغی په هغه وخت کې دې د ملاریا ناروغي لرله او له خپل کور نه وتلی نه شوله. دا یوال نیک مرغو کسان نه ده چې مرسته لاسته راوړي. د سرکونو د خرابېدو نه وروسته چې سیلاب یوړل د بوزي خارګوټه له درس موزمبیق نه جدا شوې ده. د مرستو در رسولو موسو یو هفته وخونی و چې د بوزي خارګوټي ته مرستې پیل کړې. اکثر مرستې په هلیکاپټر کې رسول کېدلې، که څه هم چې په دې وروستیو وختو کې ځینې مرستې د سړک له لارې هم ورته وړل کېږي. تجار ایوب فقیر بای د سیلاب نه د مخه درې دوکانونه لرل، د هر څه له لاسه ورکړل. ایوب فقیر بای وای د ټپي کېدو او شرم احساس کوي، د ته هیڅ شی نه دی پاتې او وای حتی د خوړو لاسته راوړل ورته هم ستونزه ده. سبی مګمبوا او وای دا ځان ته د هیڅوک ورسره مرسته نه کوي، دا وای په کور کې ناروغ لري او پالنه یې کوي او د کار کولو قوت نه لري. دا وای یو شی کولی شي، هغه دا دی چې په شاوخوا کې د خوړو پسې ګرځي، که یوه پیاله وریجې لاسته راوړي نو بیرته کور ته راځي چې پخې کړي او د خپلې کورنۍ سره یې په ګډه وخوري. په دغه طوفان کې په سلګونو موزامبیقیان مړه شوي دي چې اکثر یې د بوزي ولسوالۍ وو. ډېر ژوندي پاتې کسان د ونو له سرونو او د کورونو له بامونو نه ژغورل شوي دي. روسا مند جاما وای د بام سر ته وروسته له هغې وختله چې ټولې سیمې اوبو لاندې کړې وې. فکر یې کاوه چې دا ځای محفوظ دی. دوی کور پرېښوده او د نږدې ښوونځي لور ته ور روان شولو، مګر کله چې اوبه ښوونځي ته هم راورسېدلې دوی د پولیسو د ماموریت په لور ور روان شولو او بیا دغه ماموریت ته هم اوبه راغللې، ځکه نو دوی بالاخره د یو منزله ودانۍ په لور ور روان شولو او هلته د بام په سر پاتې شولو. په داسې حال کې چې دغه خارګوټی د ادارې له طوفان نه بیرته ځای ته راځي او توقع ده چې 150,000 اوسیدونکي به یې د څو راتلونکو میاشتو لپاره په بشري مرستو باندې متکي وي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
یو شمیر سوداګرو ښځو په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانیست. دغه سوداګرو ښځو د خپلو لاسي صنایعو د خرڅلاو او د مشتریانو د راجلبولو لپاره په دغه نندارتون کې د سمنک دودیز مراسم هم ترسره کړل. د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
دلته یو شمیر افغانو سوداګرو ښځو د خپلو لاسي صنایعو په نندارتون کې د سمنک دودیزه میله هم جوړه کړې ده ترڅو د مشتریانو د پام راجلبولو سربیره له دې لارې خپلو سوداګریزو توکو ته بازار پیدا کړي. په دغه درې ورځني نندارتون کې سوداګرې ښځې مراجعینو ته د سمنک او هفت میوې په ورکولو سره له هغوی څخه هرکلی کوي. د دې نندارتون د سمنک د دودیزې میلې ترتیب کوونکي وحیدې شیرزاد وویل که څه هم دا مراسم په څو ورځې ځنډ ترسره کوي، خو د ښځو د لاسي صنایعو په نندارتون کې د دغه دود د لمانځلو له لارې هڅه کوي چې له یوې خوا د سمنک دود رواج کړي او له بلې خوا د ښځو سوداګریزو توکو ته د خرڅلاو زمینه برابره کړي. ومی غوښتل هغه کسان چې لاسي صنایع لري یو شمیر شرکتونه دي د دوی د محصولاتو د خرڅلاو لپاره زمینه برابره کړم، نو دا برنامه مې جوړه کړه. صدف سخیزاده چې له شاوخوا یو کال راهیسې سوداګري کوي وایي د دا ډول برنامو جوړول د هغوی د محصولاتو د خرڅلاو لپاره ګټور اقدام دی، خو هغې په خپل کاري چاپیریال کې د خلکو له ناسم چلند څخه شکایت وکړ او ویویل خلک فکر نه کوي چې یوه ښځه به هم وشي کولی چې په سمه توګه راکړه ورکړه وکړي. یوه نجلۍ بیچاره او ناتوانه ګڼي، ډول ډول خبرې کوي او زیات مو ځوروي. په دغه نندارتون کې ښځو په 40 غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې په کور دننه او بهر ورسره همکاري وکړي او همداشان د سوداګرو ښځو د فعالیت لپاره ځانګړي او خوندي ځایونه جوړ کړي. دغه نندارتون او پکې د سمنک میلې په کابل کې میشتو کورنیو په ځانګړي ډول ښځو ته دا زمینه هم برابره کړې چې له کوم خنډ پرته نندارتون ته سر ورښکاره کړي. د مریم په نوم د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې دغه نندارتون ته راغلې وایي د لاسي صنایعو د انکشاف او خرڅلاو لپاره د دا ډول نندارتون جوړول ډیر ښه کار دی. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پکتیکا ښوونکي په مرکز شرنه کې د ښارګوټي جوړولو غوښتنه لري. دوی وایي چې په دې برخه کې د تیرو څو کلونو راهیسې ورسره ژمنې کېږي خو عملي بڼه یې نه ده ورکړې. په دې اړه د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ واوري.
شاوخوا 15 دیرش کلن عبدالخالق دی پکتیکا دی یوسف خیل ولسوالی دی خوشحال بابا دی خوانزی خون که دی. دی جریتی راتو کلون رئیس دی خون که دن دی پر مخوری پر دولت نیو کلری چی گنی غختن این نمانی. دا آشنا راڈیو تو ویل هر زلی دولتی چرواکو پا زنگل و ناستو که ورسر دی خون که دی سرپنا دی ستون زیده حل جمنی کدی. خوزیتوی چی یوازی جمنی پاتی شوی او عملی بنایی ندخپلا کدی.
نو تر اوسه پورې نه والي صاحب او نه هم د پوهنې چارواکو په دې باباندې موږ ته کوم داسې قناعت بخشه جواب ویلی ده چې ګواکې تاسو سره به دا کار وسي، خو د دې نامعلوم یا د دې معلوم لامل له وجې یو څه ځنډ پیدا کوي، خو یوازې خالي په دغه ژمنو په دغه باندې تر دغه نن پورې راپاللي.
د مرکز خرانې د عالی بابا لیسې ښوونکی محمد نعیم وایي چې د هېواد په اکثریت ولایتونو کې پر رسمی خوونکو د کور لپاره نمرې ویشل شوی، خو زیاتوی چې د پکتیکا د خوونکو غږ نه دی اوریدل شوی.
نو خو دومره خو مهمه بور اته سي خوونکو هم چنان ماشونم کم دی او ماشونم نه لرو، نو سی کوم هغه را کی دومره مهمه سي، بلکې زده کړې به ډیر پرمختګ وکړي او مو ډیر خوشاله سو دولت ته وفادار پات.
په ټولیز ډول د پکتیکا په درې سواتیا خوونځیو کې سباندې 2000 رسمي خوونکي، 150,000 زده کوونکو ته په تدریس بوخت دي. د دغه ولایت د ښوونکو د اتحادیې مشر معصوم کامران وایي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښوونکو د نمرو مسأله تعقیبوي. هغه وایي چې د نمرو ویش د ښوونکو پر اقتصاد او په نهایت کې د معارف پر بهیر مثبت تاثیرات لرلی شي.
که مامورینو ته او ښوونکو ته نمرې ورکړل سي، نورو ولایتو چې اکثره پکتیکا ته ښوونکي راغلي دي چې هغه تقریبا دلته د اوسېدا لپاره ځای نه لري، نو دا د دوی په تشویق باندې او د دوی په لا ښه کار باندې مثبت اغېز لري او دوی لا خپلو دندو ته تشویقوي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست تدریسي مرسیال محمد نسیم واجد د آشنا راډیو ته وویل چې د ښوونکو د ښارګوټي لومړني کارونه تر ډیره بریده بشپړ شوي. هغه زیاتوي چې نږدې راتلونکی به عملي چارې هم پیل شي.
د پوهنې وزارت ته مکتوب لیږلی دی تر څو د هغې له طریقه له ښارسازي وزارت سره موضوع شریکه سي او پکتیکا ته یو تخنیکي ټیم راولېږي تر څو پورې د دغې ښارګوټي تخنیکي شعر او دا شان عملاً یې توضیح شروع کړو، انشاءالله دا کار به وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا په مرکز خرانه کې د دولتي مامورینو په ښارګوټي کې هم چې څلور کاله مخکې چارې پیل شوي یوازې څو کسانو ته پکې ځمکه ویشل شوې.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، یو پاکستانی مهاجر چې په ځوانۍ کې د غریبۍ او بېوزلۍ د لاسه امریکا ته راغلی و، اوس په واشنگتن کې په خپل رستوران کې له بېوزلو او بېکوره کسانو سره مرسته کوي. هغه د یو مسلمان امریکایي په توګه وایي چې یوازې د خدای په رضا د خلکو سره د وړیا خوړو مرسته کوم. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
لاسپینې مرنۍ څخه یو څو سړک لري په دغه ساده رستوران کې هر ورځ ډیر غوره او نیک کار کیږي. پاکستانی مهاجر قاضی منان له بیوزلو سره د وړیا خوړو مرسته کوي. هغه وایي د خپل اسلامي عقیدې پر اساس دا کار کوي.
پوهیږم هغه څه چې کوم خدای خوشحاله کیږي، ځکه زه یې په اخلاص او ښه زړه سره کوم. نه غواړم په دې کار سره څه ترلاسه کړم، یوازې غواړم خدای خوشحاله شي.
منان وی غوړی له بیوزلو سره مرسته وکړي، ځکه هغه په پاکستان کې لوی شوی او د لوږې او فقر ترخی تجربه ګاللې دي.
کله چې غریب یاست او څه نه لرئ او پوهیږئ چې نور خلک شتمن دي، نو کله چې تاسو بډای کیږئ غواړئ شکر وباسئ او له نورو سره یې شریک کړئ.
منان د سکینې حلال کباب په نوم رستوران کې چې د خپلې نیا په نوم یې نومولی، وایي له ټولو سره د کورنۍ د غړو په توګه چلند کیږي. یو شمیر کسان د تیر شاوخوا یو کال راهیسې دلته د وړیا خوړو لپاره راځي.
فکر کوم هغه پرشته دی، هغه ډیر ښکلی او زړسوان دی انسان دی. زه وږی وم او خواړه مې غوښتل. هغه یو کارت راکړ او رستوران ته یې د خوړو لپاره راوبللم. زه ډیر خوشحاله او هیجاني شوم او تل دلته راځم. دا تر خوړو ډیر ارزښت لري. د مړېدو لپاره کافي ډوډۍ درکوي. خواړه خوندور او انسانان یې زړسوان دي. زه به دلته په کار کولو خوشحاله شم.
منان اټکل کوي چې هغه په 2014 کال کې د رستورانت له پرانستلو راهیسې څه باندې 800,000 کسانو ته وړیا خواړه ورکړي دي. خو هغه کسان چې د خواړه په پیسو اخلي له کاروبار سره ډیر مرسته کوي.
زما زوی او ما غوښتل چې د یو لوی کار برخه شو. له همدې امله نن دلته راغلو چې موږ هم په دې لوی کار کې برخه واخلو.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.